پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوړي. السلام علیکم. تمه ده چې سبا په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري پیل شي، خو تر دې مخکې نورې هلې ځلې هم روانې دي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی. نن د دسمبر 4مه د ډاکټر تیتسو ناکامورا لومړی تلین سره برابر ده. د بغلان پولیسو یې پاندرا بولسوالی کې څلور وسلوال طالبان وژل شوی، او د امریکا متحده ایالاتونه د عراق په پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. پوره خبرونه نن د دسمبر 4مه د ډاکټر تیتسو ناکامورا لومړی تلین سره برابر ده. تیتسو ناکامورا چې په خټه جاپانۍ و کلونه په افغانستان کې تیر کړی و، او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د 2019 کال په دسمبر کې په ننګرهار کې خپل ځینو همکارانو سره د یو وسلوال بریت هدف وګرځید، او د سختو ټپونو له امله یې سا ورکړه. د ننګرهار اوسیدونکي له هغې ډلې عصمت الله په حکومت انتقاد کوي چې د ناکامورا وژونکي لا نه دي نیولي.
چا وشت چیرته خلق لاړل، څنګه شول، هغه هم دسې مجهوله خبره پاتې شوله. او کومې پروژې شروع کړې ولې، هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلک چې کومو خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول.
تیر کال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې وه چې د ناکامورا وژونکي به پیدا کوي، او نیمګړې پروژې به یې هم بشپړوي. د بغلان پولیس وای په اندراب ولسوالی کې څلور وسلوال طالبان وژل شوی، او درې تنه نور ټپیان شوی دي. د بغلان د پولیسو وایاند احمد جاوید بشارت نن جمعه رسنوی ته په یو لیګلی ویډیوي پیغام کې وویل دغه نخته پرون مازیګر شوی.
غوښتلی په پل حصار ساحه کې فعالیت وکړي چې د ملي امنیت له پولیسو سره په وسله واله نښته واوښتل، چې په نتیجه کې د طالبانو څلور کسان ووژل شول او درې ټپیان شول، چې دوه مړي د جګړې په میدان کې پاتې وو.
احمد جاوید بشارت وایي پولیسو ته یو راکټ انداز، یو کلاشینکوف او نور مهمات پلاس ورغلي دي. د وسله والو طالبانو لخوا د دې پیښې په تړاو کومه تبصره نه ده شوې. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او عراق له ملیشو سره په ورستیو کې کړکیچ زیات شوی دی. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو ټیلر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د لنډ وخت لپاره د سفارت د کارکونکو د کمیدو خبره تایید کړه. دا لا معلومه نه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کیږي د 200 ډیپلوماتانو له جملې 100 تنه ایستل شوي دي. دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ منتخب ولسمشر جو بایدن ته د مسؤلیتونو تر انتقال مخکې پر ایران فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن بل امریکایانو غوښتنه وکړه چې د واکمنۍ په لومړیو سلو ورځو کې ماسکونه وکاروي. په داسې حال کې ده چې کورونا وبا په دغه هیواد کې سخته په خپرېدو ده. د بایدن اداره په جنوري میاشت کې به رسمن قدرت هم ترلاسه کوي. جو بایدن پرون پنجشنبه د لومړي وار لپاره له خپلې مرستیالې کاملا هاریس سره په ګډه مرکه کې CNN ټلویزیوني شبکې ته وویل چې د لوړې د مراسمو په لومړۍ ورځ به له ولس نه د سلو ورځو لپاره د ماسکونو کارولو غوښتنه وکړي. جو بایدن د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په وار وار له خلکو د ماسک کارونې غوښتنه کړې ده. منتخب ولسمشر وویل تر کومه چې اجرایه صلاحیت لري د ماسکونو کارونې فرمان به صادر کړي چې د فدرال ادارې په املاکو د الوتکو بسونو په ګډون د ایالتونو ترمنځ په ترانسپورت کې به د ماسکونو کارول جبري شي. کرونا په پاکستان کې په 15 ورځو کې 10 ډاکټران مړه کړي دي. د پاکستان د روغتیا پالانو ټولنې په خپل راپور کې ویلي چې د نومبر 28 تر دسمبر 2 پورې د هیواد په مختلفو ښارونو کې 10 ډاکټران د کرونا له لاسه مړه شوي دي. د راپور له مخې تر ټولو ډیر شپږ ډاکټران د نومبر 29 په کراچۍ، لاهور او ملتان کې مړه شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې د خونړی میاشت نومبر و چې کرونا وایروس پکې 13 ډاکټرانو وژل. په دې سره تر اوسه پورې له کرونا څخه په پاکستان کې د ټولو مړو شوي ډاکټرانو شمیر 308 ته ورسید. د یادولو ده چې د روان کال په اکتوبر کې پاکستان کې د ډاکټرانو ویره څرګنده کړې وه چې که حکومت د کرونا وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړل، نو دا څپه به د لومړۍ هغې په نسبت زیاته خطرناکه وي. د پاکستان د حکومت د شمیرو له مخې د نومبر له 12 څخه یو وار بیا هر ورځ له 2000 څخه زیات د کرونا وایروس مثبت پیښې ثبت شوې دي، که څه هم په اکتوبر کې په پاکستان کې د کرونا فعاله کیسونو شمیر له 9000 څخه کم و، خو اوس دغه شمیر شاوخوا 25000 ته رسیدلی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغان سولې لنویو هلو ځلو خبرو سبا ته مده چې د سولې د مذاکراتو پر اجنډا خبرې وشي. د جاپاني ولاس افغان ناکامورا د وژلو کال پوره شو.
کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول.
په روزګان کې د غوښونو او سترګو ډاکټران نشته. په دې اړه به هم په خبرونه کې ووري. او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې پکې د نواری رواني ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدلی شي چې دا ناروغي د انسان پر وجود څه اغیز کوي.
د انسان حافظه، د انسان تمرکز پکې مختلف کیږي.
د افغانستان د مصالحې عالی شورا هیله مند ده چې د قطر پلازمینه دوحې ته به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سفر د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې مرستندوی شي. او هیله ده چې د اوربند په اړه باندې د مذاکراتو پر مهال خبري وشي. نور تفصیل لپاره کابل ته ځو. امید زهیرمل موضوع څارلې ده. تفصیل له دوی اورو. زهیرمل صاحب،
د ملي مصالحي علي شورا امرسيال عزيز الله دين محمد وایلي وای چې د سولې ورستي پر مخدغونه هيله بخون کړي. خغلي دين محمد نن ازادي رادیو ته ویل د سولې په بهیر د خلل ذات اغیز جواد دی او د اوربند د ټینګېدو په برخه کې به دوه ته سفر هم د اوربند لټامینېتو سره مرسته وکړي. خغلي دين محمد ازادي رادیو ته ویل
خلیزات خو مؤثر دی، مؤثر سړی دی یقینا، چې او دا کوم شی چې په مخ کې دی لکه د اوربند دا هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. موږ مرسته کوم، مرسته په دې برخه کې کومه نه چې ډېره چې ښه ده. زه یقین لرم اثر شوی تاثیر به لري.
خغلی دین محمد ورسته تر دې د څرګندونې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې د سیمې هیوادونو ته په سفر تللی او لومړی به ترکیې کې تم شي او له هغه وروسته بیا دوحې ته ولاړ شي. خغلی خلیل زاد پر خپل ټویټر زیاته کړې له هغه ځای نه به د دوحې په لور روان شي چې وګوري لاړخونو سره یعنې هدف یې د افغان دولت مذاکرات پلاوی او تر خوا طالبان دي چې د اصول او لارو په سر د هغې وروستي پرمختګ پر بنسټ څه ډول کولی شي چې مرسته وکړي تر څو د یوې سیاسي نقشې او تلپاتې او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وشي. خلیلزاد دا هم ویلي چې دا به سیمه کې ته تر هغه سفرونه کوي سو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره لا نور نړیوال ملاتړ ترلاسه شي. د خلیلزاد سفر او تر خواهی د ملي مصالحې عالي شورا د خوښي وروسته تر دې مخته راځي چې دواړو لوریو یعنې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی او طالبانو د خبرو پر تګلارې او مقدمې باندې توافق کړی دی او وایي چې ډېر ژر به پر اجنډا باندې هم خبرې اترې پیل کړي. شیبر صاحب
مننه. امید زهیر مل له کابل دا سجلړو خبريال و چې و موریدل چې د افغانستان د مصالحې عالي شورا هیله مننه ده چې قطر ته به د زلمی خلیلزاد له سفر سره د سولې په خبرو کې یو څه سرعت رامنځته شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په ننګرهار کې د جاپاني ولسمشر افغان بشرپال ډاکټر ناکامورا د قتل کال پوره شو. پر هغه د بریټ پلانون کې لا هم نه دی نیول شوی او د بیا رغونې پروژې نیمګړی پاتې دي. تفصیل لننګرهار د ساجی رډو د خبريال سهار ګل امیرزی پراپور کې.
کله چې تیر کال د دسمبر په 14 نیټه ناصرګند وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا وواژه، نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ برګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځای خلکو کاکا مراد باله، کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او بولګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ناکامورا لمرګ وروسته اونۍ وو میاشتو کې هم د هغه په یاد غونډې وشوې، مډالونه یې پنوم شول، فلمونه پرې جوړ شول او پر ژوندۍ کتابونه ولیکل شول. خو هغه څه چې نیمګړی پاتې شول هغه د ناکامورا پیل کړي د بیا رغونې پروژې وې چې تر اوسه هم نابشپړې پاتې دي. د ننګرهار اوسیدونکي پر حکومت نیوکه کوي چې د ژمنو سربیره په تیری وکال کې د ناکامورا د قاتلانو د موندلو لپاره کوم کوټله اقدام نه دی کړی. د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکي شیرزمان د ناکامورا وژونکو د نیولو ورمنجن دي.
هیڅ دومره خدمت په افغانستان کې چانه دی کړې لکه ناکامورا چې کړې دشت رغونه ټول شتکړ، خلکو لای د کار زمينه برابر کړله، پارکونه جوړ کړل، جمعیتونه جوړ کړل، مدرسې خلکو له جوړ کړې او دغه قاتلین ولې حکومت سترګې په خړینې ولې دي او دغه د ناکامورا قاتلین ولې نه نیسي؟ د ولس مشر اشرف غنی له زما غوښتنه ده چې دغه قاتلین زر تر زر باید ونیول شي.
د جلال آباد خار وسیدونکو اسمت الله بیا وایي کال وشو خو نه د ناکام مورا وژون کې پټاګه شول او نه د هغه نیمګړو پاتې پروژو پانه چا واړوله.
یو خدا چې چا وشت چیرته خلک لاړل څنګه شول هغه هم دسې مجهوله خبره پاتې شوله، او کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې، هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول. نه یې څوک پوښتنه کوي، هر څه دا ټول مجهول پاتې دي.
تیج سنا کامور ته د هغه د بیا رغونو کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و. ناکامورا نږدې شل کاله په ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې د روغتیا، اوبو لګولو، باغداري او نورو برخو کې لسګونه پروژې عملي کړې دي. ډاکټر ناکامورا د 1999 لمریز کال د لیندۍ یا قوس په 1400 چې د میلادي کال د دسمبر 14 سره برابر و په جلال آباد ښار کې په ډزو ټپي او وروسته د سختو ټپونو لامل په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي مرګ په افغانستان او جاپان سربیره په نړۍ کې هم پراخ عکس العملونه راوپارول. له جلال آباد نیولې تر کابل، توکیو او نیویارک پورې په یاد خلکو شمې بلې کړې او د دد درناوي غونډې جوړې کړې. کله چې د افغانستان په ملي بیرغ کې پوښلای د ناکامورا تابوت له کابل څخه توکیو ته لیکل، نو افغان ولسمشر هم وګه ورکړه او هغه محل په خپل څرګندونو کې شمنه وکړه چې د ناکامورا قاتلین به پیدا کوي او د قانون منګولو ته به سپاري. افغان حکومت هم درنګ د ناکامورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو شمنه هم کړې و، خو دا دواړه شمنه تر اوسه نه دی عملي شوی. د ننګرهار والی زیول حق مرخیل وایي د ننګرهار ولایتي اداره له پی ایم ایس موسسې سره په ګډه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د تکمیل لپاره د بودیجې په موندلو بوخت ده څو بشپړې کړي.
عاملینو پسې جدي پلټنه کوو، امیدوارې سو چې پیدا یې کو د قانون منګولو ته وسپارو او هغه پروژې چې د ناکامورا نه پاتې وي پی ایم ایس جمع د افغانستان حکومت د هغې تکمیل باندې کار کوي، د هغې ته بودیجې پیدا کولو باندې کار کوي، نو انشاءالله هغه ستر ارمان ته چې ناکامورا کار کول د هغه ارمان پوره کېدو لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي.
تیز سو ناکامورا په پښتو ژبه رواني خبرې کولې. په دریا بیا کلنۍ کې ووژل شو او جسد یې اونۍ وروسته جاپان ته ولېږدول شو. د جاپان دولت هغه ته د مرګ وروسته د ده د بشري فعالیتونو په پار لوړ دولتي نښان ورکړ او هندوستان هم د 13 جنوري په میاشت کې د پدماشری په نوم د هند لوړ ملکي دولتي مډال د ناکامورا په نوم کړ. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، ننګرهار.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
نن د دسمبر 14 د بانکونو نړیواله ورځ ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې له بانکونو څو فیصد خلک استفاده کوي او بانکي سیستم څرنګه دی. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د خپل سفارت د مامورینو شمیر کم کړی دی. امریکا دا اقدام وروسته لدې وکړ چې تیر اونۍ تهران ته نږدې د ایران یو اټومي ساينس پو ووشل شو. ایران تور لګولې دی چې اسرائیل دغه ساينس پو په وشلو کې لاس لري. ایران په عراق کې نیابتي ملیشه ځواکونه لري او ګمان کیږي چې هغه شاید دغه چخستو لپاره پر امریکایي هدفونو برید وکړي. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو په داسې حال کې چې په عراق کې له ایرانی او عراقي ملیشو ډلو سره کړکېچ زیات شوی، د بغداد له سفارت څخه خپل یو شمېر کارکونکي باسي. په عراق کې د امریکا سفیر ماتیو تیولر د رسنیو له وروستیو راپورونو وروسته پرون په موقت ډول د کارکونکو د کمولو موضوع تایید کړ. په هغه ویډیو کې چې د امریکا د سفارت په فیسبوک پاڼه کې خپره شوې، تیولر ویلي دی او د ډیپلوماټانو اصلي ټیم او پوځي سلاکاران به خپل دندو ته دوام ورکړي. څرګندنه ده چې په عراق کې د امریکا له دې تر ټولو ستر سفارت څخه 200 ډیپلوماټان استل شوي دي. خو امریکا په داسې وخت کې په عراق کې د خپل سفارت د کارکونکو او ډیپلوماټانو شمیر کموي چې ولسمشر ډانلډ ترامپ منتخب ولسمشر جو بایدن ته د واکتر سپارلو وړاندې پر ایران فشار ډېروي. بایدن ویلي چې په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته به هڅه وکوي چې له ایران سره خبرې پیل کړي. اټکل کیږي چې بایدن به په دې شرط د ایران او سترو قدرتونو د 2015 اټومي موافقې ته بیرته ورګرځي چې ایران د موافقې شرطونه تطبیق کړي. ترامپ په 2013 میلادي کال له دې موافقې په یو اړخیز ډول ووت. په سیمه کې ترنګلتیا وروسته لدې زیاته شوه چې تیره اونۍ د ایران اټومي ساینس پو محسن فخری زاده تهران ته نږدې ووژل شو. ایران تور لګولې چې فخری زاده د اسرائیل له لوري وژل شوی او په غیر مستقیم ډول امریکا هم تورنوي. د مسالې دا احتمال پیدا کړی چې د ایران نیابتي ملیشي به غچ واخلي.
دا ساجرړو پر روانه خبرونه کې تاسو کولی شئ چې مشته اس ام اس راوستوي تر 12 بجو مخته. ساجرړو ته یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه ولو او د خبرونه دوهمه نیمه مو روغتي ادرس ونشتمنې ته پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې متخصص ډاکټر دروانی ناروغي پاړه تاسو ته په دې پروګرام کې معلومات شریکوي. خو سم یو روغتي مسله لرو. په ټول روزګان کې د غوښونو سترګو پوستکي متخصص ډاکټر نشته. د دې ولایت خلک وایي لوی خو جګړو وربند لاري تړلې او بل لورته په ولایت کې روغتي سهولتونه کم دي. په دې اړه نور تفصيل لا ترن کوټه د سجرړو خبريال شریف الله شرافت پورا پوت کې.
هغه نیک مرغدي چې په روزګان کې د سترګو پوستکي او یا هم د غوښونو په ناروغي اخته نسی او که اخته سی نو په ټول روزګان کې د دې ناروغي متخصص ډاکټران نشته. خدا ډول ناروغي بیا لکه چې د روزګان دې مجبوری ته نه ګوري او په دې ولایت کې د هغه کسانو شمیر هم کم نه دی چې باید د یادو برخو متخصص ډاکټرانې درملنه وکړي. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې سلبستری ضرورتون دی. په دې ولایت کې چې د خلکو پر مخې د تاګ راتګ لاري تړلې د هر ډول ناروغانو لپاره ورستۍ هیله ده. دلته خلک د بیلابیلو ناروغي د درملنې لپاره راځي. پینځه څلوېښت کلن عبدالحمید همدې ولایت روغتون ته خپل ورور چې د غوژونو ناروغي لري د درملنې لپاره راوستی دی. خو د ولایت روغتون سرطبیب هغه ته یوازې د درد د آرامولو درمل لیکي ځکه چې هغه د غوژونو په برخه کې تخصص نه لري. عبدالحمید نه پوهیږي چې د خپل ناروغ ورور د درملنې لپاره څه وکړي ځکه په ترینکوټ کې د دې برخې متخصص ډاکټران نشته. له اورزګان څخه د وتلو لپاره لوی لارې هم تړلې دي او د دې جیبونه هم تش دي.
یعنی یو خملار ټوله خراب ده. د دې مشکلات سره مخامخ یو بل د غوژو د ډاکټر مشکلات سره د سترګو د ډاکټر مشکلات سره موږ باید وغوړو چې دان یعنی راته پاله سي.
کارین کی بلا هم د ترینکوټ یو بل وسیدونکو دي چې لوړ تستوند سره مخ دي.
څنګه به خډیر دي نو خو بیا وړو کندار ته وړو دا اوس د محمد په نامه دی د بلوچستان شه د سترګو مرزي درلودل نو کندار ته مو بیا وی نو اغلار دي نو تست خو در ماشه درک مال مرشلار ډیر خراب دي او مشکلات ډیر دي نو د سترګو ډاکټر ودان دلینست نو چې په شپخانه کې د خونو ډیر شدي
د اورزګان د ولایتي روغتون سرپرست او سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی وای نه یوازې دا چې د سترګو او غوژونو متخصص ډاکټران نه لري بلکې د پوستکي د ناروغي متخصص ډاکټر هم په روغتون کې نسته
دا روغتون د ای پی ایچ اس د نگانا یا د روغتون په سطح چې کوم پکیج ده د هغې د نگانا دا په اصغری بسته کې ده البته یا په اصغری پکیج کې ده نو په اصغری پکیج کې د ګوشګلو متخصص د جلد متخصص همدارنګه نور متخصصین چې هغه په اصغری پکیج کې نسته ده نو دلته وجود نه لري چونکه نو هغه ناروغان چې هغه د سترګو مشکل لري یا هم د ګوشګلو مشکل لري یا هم جلدی شدید مشکلات لري نو هغه موږ دغه تاسو کندهار تاسو چې دا هم د ناروغانو لپاره ستونزه ده او هم دلته د صحي کارمندانو لپاره ستونزه ده یعنی ډیری ناروغان زموږ څخه دا یعنی خواهش کوي چې باید د ناروغان ته د دوی دغه وسیله لکه تداوی وسی
په ترینکوټ ښار کې دا مهال یو شمیر خصوصي روغتونونه هم فعالیت لري خو په ټولو کې داسې ډاکټر نشته چې د سترګو غوژونو ستوني او پوستکي په ناروغۍ کې تخصص ولري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي هم مني چې په اورزګان ولایت کې د ولایت په کچه ضروري متخصص ډاکټران نشته د دې ادارې مرستیال ویان نرولا طریقې ازادي راډیو ته وویل یوې قراردادي موسسې ته د وزارت د مشرتابه له لورې لارښوونه سوې څو د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د غوژونو سترګو او پوستکي متخصص ډاکټران پیدا او په دنده وګماري دا چې دا قراردادي موسسه به کله وتوانېږي چې داسې متخصص ډاکټران پیدا کړي چې له تړلو لارو راتېره او په ترینکوټ کې کار کولو ته زړه ښه کړي شایي میاشتې او کلونه وخت ونیسي تر هغې اورزګان کې په دا ډول ناروغۍ اخته ناروغان باید یو نیمه ورځ مزل وکړي څو کندهار کې اړوند ډاکټرانو ته ورسي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات rferl.org
نن د دسمبر څلورم د بانکونو لنډیوالې ورځ سره برابر ده په افغانستان کې ویل کیږي چې یوازې تر 15% وګړي له بانکي سیستم ګټه اخلي هغه هم په ډیره ابتدایي بڼه د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنوي البته د سرای په کابل کې دی د دې سرای د صرافانو ټولنوي چې بانکونه یوازې پوسټرو شارونه او د ولایتونو په مرکزونو کې فعال دي په ولسوالۍ او لورو لري پروتو سیمو کې صرافان پولي خدمتونه وړاندې کوي نور حال له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کې
شاوخوا ولس کال وړاندې کله چې د افغانستان په اساسي قانون کې آزاد بازار ومنل شو په دغه هیواد کې اوسنۍ عصري بانکي سیستم رامنځته او په فعالیت یې پیل وکړ تر ډیره تمدا و چې بانکي سیستم به د افغانستان اقتصادي وده چټکه او ستر بدلونونه به رامنځته کړي خو د بیلابیلو لاملونو تر څنګ روانې جګړې لکه د نورو برخو په څیر بانکداري هم اغیزمنه کړې ده تر 2010 میلادي کال په افغانستان کې بانکي سیستم پراخ شو او د سیمې په کچه افغانستان چټکه اقتصادي وده خپل کړه چې په همدې کلونو کې د دغه هیواد اقتصادي وده ان تر 1% لوړه شوه که څه هم د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه بانکونو ته د وګړو د لاسرسي په اړه څه نه وایي خو د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال وایي چې اوس مهال تر 15% افغانان بانکداری ته لاسرسی لري
ویلی شم چې د 12 نه تر 15% نفوس چې بانکي حساب ته یا بانکي نظام ته لاسرسی لري تر ننه پورې ما هغه 12 نه 15% پورې دی
اوس مهال په ټول افغانستان کې دیار لس دولتي او خصوصي بانکونه فعالیت لري چې تر ډیره د پیسو د لیک درا لیک او همدا شان د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې چارې سمبالوي د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بانکونه له نورو خدماتو سربېره باید خلکو ته د کاروبار لپاره واړه او لوی پورونه ورکړي. خو خنافسل هډوال وای چې دمګړی په ټول افغانستان کې فعال بانکونه یوازې لس سلنه واړه پورونه ورکوي. خو د بانکونو له لوري د پورونو د ورکړې کچه په 2010 میلادي کال کې هغه وخت چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره نه و مخ شوی 60 سلنه ته رسیده. د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه په دې اړه معلومات نه ورکوي. په 2010 میلادي کال کې هغه وخت کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو چې ونډوالو یې د بانک له پانګې پیسې وویستلې. د اقتصادي او بانکي چارو یو شمیر کارپوهان وای کله چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره مخ شو نو په ټول افغانستان کې په بانکي سیستم د خلکو باور ته لوی زیان ورسید. دوی وای د افغانستان د بانک چارواکو په بانک د نه کنټرول له کابل بانک سره احساساتي چلند د نړیوالو له لوري په افغان حکومت د سیاسي فشار د زیاتوالي له امله کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو. د دغو کارپوهانو له ډلې وحید الله غازی خیل وای په افغانستان کې چې کوم بانکونه فعالیت لري لومړی معیاري نه دي او بل په هر ځای کې څانګې نه لري.
کمه چې په نورو دنیا کې بانکونو کې دی هغه په افغانستان کې نه دی. فرضاً په هر ځای کې څنګه نه لري ماستر کارډ نه چلیږي یا ډیر کم دی یا په ډیر مشکل سره دغه کېږي. یا که تاسې اکاونټ خلاصوي په ډیر مشکلات یې درته خلاصوي. نو دغه لاملونه دي چې د خلکو اوس هم زه باور نه لرم چې 15 فیصده خلک دي دغه ته لاسرسی ولري. ډیر کمه فیصد دي خلک په بانکونو کې پیسې لري ځکه چې باور پرې نه کوي خلک.
دای وای بانکداران په خلکو او خلک په بانکدارانو باور نه لري. نه هم بانکونه د ډیرو پورونو ورکړې ته زړه ښه کوي او نه هم خلک په اسانۍ پورونه اخلي. تر ډیره په افغانستان کې د بانکدارۍ مسؤلیتونه صرافان مخې ته وړي. صرافان وای د بانکونو پر ځای خلک په صرافانو زیات باور لري. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د رهبری شورا غړی امین جان خوستای وای 90 سلنه صرافان پولي خدمتونه او وړاندې کوي.
صرافان دومره د صرافان لري په ټول افغانستان کې چې ګوډ ګوډ ته او په یو ساعت په نیم ساعت کې په تلیفون د لارې بیا به تاسو په دې خدمات عرضه کولی شي. نو نسبتا بانکونو ته صاحب 90 فیصده صاحب صرافانو کړوړه موافقتي او ولس اعتماد لري او ولس کار ورسره کوي او بانکونو سره نه ولس کار کوي نه اعتماد پاتې
د ډیسمبر 4 د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. هر کال دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره نمانځل کیږي چې د بانکي ستونزو هواري ته د مسؤلینو او چارواکو پام ډیر سي. د اقتصادي او بانکي چارو کارپوهان وای د دې لپاره چې په افغانستان کې د بانکداري سیستم ښه وغوړېږي په بانکي سیستم د خلکو باور یو ځل بیا تازه سي نو لازمه ده چې له بانکي سیستم سره سیاسي چلند ونسي. او د افغانستان بانک چې په نورو بانکونو د نظارت چارې په غاړه لري پاک او مسلکي کسان پکې په دندو وګمارل سي. دوی ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې ځانګړې بانکداري وده وکړي په ځانګړي ډول په کرنیزو او تولیدي برخو کې ځانګړي بانکونه رامنځته سي او اوسني بانکونه نورو برخو ته خپلې څانګې وغځوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
شرف الدین لازابل پر استولې سمس کې لیکلي دي چې زه عصبي ناروغي لرم. ل ډاکټر دا پوښتنه کوم چې زه څه وکړم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر 12 بجو وروسته لرو. متخصص ډاکټر په دې اړه معلومات ترکوي. کدا پروګرام تاسو واوري هیله ده چې څه به ترې ترلاسه کړئ. دانش افغان له جلال آباد لیکي افغان حکومت او طالبان باید د یو باثبات افغانستان لپاره سولې ته ورسی شي ترڅو افغان وژنه په بشپړ ډول بند شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په سولې کې د طالبانو پر نیت شک لرم او دی لیکي چې بندیان آزاد شول د طالبانو بندیان خو خبرې پیل نه کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي طالبان او حکومت لومړی اور بند وکړي بیا د سولې خبرې وکړي. خپلواک صاحب لاله شنګ لیکي د لغمان لاله شنګ چې مذاکراتي ټیم باید اول اور بند وکړي. حقانی د زابل لشنکی ولسوالي تور پوری کوي پراستولې سمس کې چې د طالبانو اولادونه په پنجاب کې درس وای د غریب افغانانو غم نخوري. اتل د زابل لیکي د سولې د خبرو نوې پړاو لا ستونزمن دی ځکه چې د پوینا طالبان د پردیو اجنډا سره یو راغلي دي او د مذاکراتو پر میز کښېني. حمیده نظری له کلاته پر استول استمس کلی کی حکومت د ناکامورا د امنیت په ساتلو کې پاتې راغی او ستید ناکامورا د قتل په قضیه کې خپل غفلت پریشتي قاتلان دی پیدا کړی. کریم شیدا د غزنی له مقور نه لیکلی دی حکومت باید د ناکامورا قاتلان پیدا کړی. ولید احمد مخلص د غزنی له خواجه عمری ولسوالی لیکي له ولسمشر اشرف غنی څخه د هیله کوم چې د ناکامورا قاتلان پیدا کړی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري 12 بجې او 13 دقیقې شوي لنډ خبر.